څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له کابل وروسته دوه ته رسیدلی. دولت وایي طالبانو په لوګر کې شپږ دیرش دینی مدرسې بندي کړي او په میانمار کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې پرون اته دیرش کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان نیټ پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. بلورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې په ننګرهار کې د نکاس رادیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو په پیخه خواشینی دي او د حکومت غواړي چې د دا ډول پیخو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبريالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
په ننګرهار کې د نکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دوه جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي.
طالبانو په لوګر کې د شپږ دیرش رسمي دینی مدرسو استادان او د زده کوونکو کورنۍ ګواښلي او 1500 زده کوونکي له دینی زده کړو بې برخې کړي دي. دینی بنسټونه، علما او روحانیین د هیواد په دینی هویت او سوله کې رغنده نقش لري او تروریستي ډلې تل ورسره په ژور ټکر کې دي.
د پولی عالم د مرکزی دارالعلوم یو ښوونکي هم د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې باید له دارالعلومه د منفقۍ اسناد وروړي. دغه ښوونکی وایي ځایي طالبان استدلال هم نه مني او وایي دا حکم له پورته ورته شوی. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې. په میانمار کې پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه اته دیرش کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریسټینا دال کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشره انګ سان سوچی په کور کې نظر بند کړي او د هغې د ګوند یو شمېر مشران یې نیولې دي. په میانمار کې تاوتریخوالي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې غوسه پارولې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی لوی څارنوالې فاتو بن سودا په فلسطیني سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه. پر دغه څېړنه اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې متحده ایالات د دغه محکمې پریکړې ژور خواشینی کړي او ورسره کلک مخالف دي. اسرائیل هم ورته غبرګون ښودلی او دغه څېړنه یې غندلې، خو فلسطینیانو او د بشري حقونو سازمانونو د هاګ میشتې نړیوالې محکمې د دغه پریکړې هرکلی کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه د افغان سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ په لارښود کې څه راغلي وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو احتساب کړی.
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لرې کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ترین کوټ ته څیرمه پر شاړو ځمکو خلکو فارمونه جوړ کړي. د کور کلی په پروګرام کې مو د نیالګیو د کښېنولو موضوع راخسته.
دا اوس د زردالو دی کدی منو دی که هر نیال دی سړی دغه وخت موسم ده معمولا وره پنځه رسم دی هوتس کدی مون نیالونه کینول کېده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوه ته تللی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤولانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژۍ په لنډمهالې لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلور ویشت پاڼو کې خپور شوی په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نه شي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهاله لارښود پور کړی. په دې لارښود کې چې په سلیر ویشپانو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډمهاله لپاره یې سری کرښې بلل کېږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یوه جګړه کې نخ کېلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خو دا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواښي. په دې ستراتیژۍ کې په مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات به د خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ لنډمهالې لارښود کې راغلي موږ ډاډ ورکوو چې متحده ایالاتو وسلوال پوځ د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دی، خو نظامي ځواک باید وروستۍ لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریس په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. ښاغلی بلینکن د خپل بهرنی تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لطیر باید زده کړو شي.
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخلې تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یوې نظامی مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپلې ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. اوس زلمی خلیلزاد په قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پریس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
Ambassador Khalilzad is now in Doha.
استاد خلیلزاد اوس په دوحه کې دی. هغه به هم هلته خپل کارونو ته دوام ورکړي. د دې ځای به زیات سفرونه وکړي، خو هغه سخت کار کوي، د هر څه لپاره نه بلکې د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان لپاره د دې بهیر د اسانولو په برخه کې چې متحده ایالات یې کلک ملاتړ کوي.
زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل درې ورځني سفر کې د جمهور رئیس غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون له بیلابیلو سیاسیونو، مدني فعالانو او د ښځو له استازو سره وکتل، او په پای کې په خپله ټویټر پاڼه دې کتنو ته په اشاره ولیکل. په دې لیدونو کې د سولې بهیر د چټکتیا او پرمختګ لپاره پر بیلابیلو بدیلونو خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو لپاره اعتصاب کړی دی. البته د نه اخیستلو اعتصاب کړی دا ښوونکي ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بشپاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بل لور ته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د ښوونکو د غوښتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو ښوونیز بهیر ونه دروي. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ شمال دوه مونده او سپیری ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکه په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د ښوونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کړه ته وعدې والي سوي مونږ سره وکړې، نو په درې سو وعدو کې والي سوي فاتې راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سملخیل مندوزای، نادر شاکوټ دوه مونده، سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حقه حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیری ولسوالۍ د ښوونکو استازي حیات الله اموي ولایتي ادارې ورسره غنیش منی کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېر هله ځله وکړې والی صاحب لاس بل لاس وعده موږ تر وکړې چې د توڅه ته به دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد خلاص شوی دي، انتقال یې شوی دی، فقط د غصب موضوع ده. تیر ورځ ملمون خپل نمائندګون ورولاګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر وخته پر امتحانینه نه وخلی چې موږ ته خپل دایوانم را امتیاز یې کړای نیوي او نه به امتحان وخلو نه به دلینکای تحصیلي کول میک شروع کوي.
دا چې د کورونا او بال کبله د ډیر ځن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي، مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استازي پښتون یار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتون یار د نادر شاکوټ ولسوالۍ د په نمائندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاگردون د امتحان نه متضرر کیږي پته کیږي، یعنی د دوی درسي جریان پڅرتي، نو دغه ټوله فلای په ولایتي اداره باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو زربلا جلی دوی تاین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړه، نو په دې اساس موږ خون کې دوی ترته جمع شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خوانیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی وایي چې د نمرو ویشي او وګد محال ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکونکو ازمینه زندولي ناسم بولی.
به موږ غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازمینه پر وړاندې پرانستي ترڅو چې هغه شاګردون چې خپل کولی هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم خپل شي. نو موږ شخصا نظر دا غوښته چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه، بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلورو ولسوالیو خون کو د نمرو د غوښتنې په پلمه د ازمینه ازمین بهیر بند کړی دی. خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د ښوونکو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والي محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې ښوونکو ته دې په خپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي ښوونکو سره خبرې روان دي، خو هغوی باید ښوونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري، هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکېلو خواته، په دغه چې کې هلته غاصبین هم دي، د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته هم ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسو ویل باید بند نه کړي، ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نقل، دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه، سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو ښوونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د ښوونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده، خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضحه حل لاره نه ده پیدا شوې.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تر څلور نیمو بجو وروسته د کور کلی په پروگرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو په اړه اوریدلای شئ. اوس نړیواله موضوع اخلو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپارولي دي. تفصیل اجمل انسخ.
د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بن سودا پرون وویل له پنځو کلونو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي محاصره شوې غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال وروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. د دې په وینا دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او نامنې له یوې اوږدې دورې راپورته کیږي چې ټولې خواوې کړولي او سورولي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي ویلي دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا اداره کیږي به په خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوي وي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ته ړنګي چې د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پر اسرایلی هستوګنځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکز وي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړي لویدیځه غاړه کې د میرسایینو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کېدای شي. اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس ونیول. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرسایینو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بولي. سره له دې چې د فلسطینیانو خپلواک دولت نشته، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شو. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري، ځکه د په وینا اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې له خپل اړخه واک ورکړي. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریځ په هکله وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو هم پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړی شي. اسرائیلو هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړی. د اسرائیلو صدر اعظم په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې اسرائیل تر برید لاندې و. د نتنیاهو په وینا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې چې د یو طرفه بللې پرېکړه د په وینا یهودي ضد او ریاکارانه ده. د اسرائیلو صدر اعظم په دې بیان کې خپل خلکو سره ژمنه کړې چې د حقیقت لپاره به تر هغې مبارزه وکړي څو چې د په وینا دا د رسوایۍ پرېکړه لغوه شي. فلسطینی اداره چې د اسرائیل لخوا د اشغال شوې لویدیځ غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري د دې پرېکړې هرکلی کړی. د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ګام چې وګو د انتظار ورته شوی د فلسطین د هغه سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي. هغه څه چې د دې فلسطینی ډیپلوماټ په وینا د سولې لپاره ضروري بنسټ جوړوي. سره له دې چې د جرمونو نړیوالې محکمې څېړنې سملاسي اسرائیلو ته کوم ګواښ نه پیښوي او ښایي کلونه ونیسي چې مخکې ولاړ شي، خو دا محکمه د دې واک لري څو د هغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمونو شک وي. دا به د هغه اسرائیلي چارواکو لپاره یو عیني مسله وي چې که پیدا شوو جنایاتو کې د لاسرلو شک ورباندې وي او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته سفر کوي. د جرمونو نړیواله محکمه پا په هغه هیوادونو کې د جنگي جرمونو، بشر ضد جنایاتو او ټول وژنې د پیښو د عدلي تعقیب لپاره وروسته انتخاب دی چې خپل ښکیل هیوادونه په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنصیف افغان د کندهار د میوند ولسوالین د دې لري ته دا پیغام لرم دا چې انعکاس تلویزیون درې خبر اعلان په یو ورځ باندې مرسوي دي دا کوم کسان چې دا شو کار کوي دا د ازادۍ دشمنان دي دا نه وایي چې افغانستان کې پرمختګ وشي د افغانستان د پرمختګ دشمنان دي دا د مظلوم خلص دشمنان دي کوم کسان چې خبر اعلان وژني او یا شنه خبر اعلان وژني او یا خدمات پر ازادۍ باندې بریدونه کوي دا د وکاس سره نه دا د ټول افغانستان د مظلوم هول سره دشمنی ده چې دوی کوي.
نورستان ولایت وامد صالحین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې چې د انکار رادیو یا تلویزیون رقم کارمندان شي په دې رحمانه ډول باندې په شهادت باندې ورسول. واقعا چې دا یو غیر انساني او غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده او په هیڅ دین کې او په هیڅ منطق کې داسې عمل مشروعیت نه لري. نو زما په نظر باندې بدبختانه تعمون کې حکومت د خبري اعلان او خوندیتوب او د هغوی د امنیت په ساتلو کې کلي شکل باندې پاتې راغلی ده. متاسفانه هغه مجرمین او هغه جنایتکاران چې حکومت هغوی نیسي، هغوی چې دي په جزا نه محکوموي، همدا سبب دې درځي چې نور مجرمینو ته هم د داسې تروریستي اعمالو روحیه ورکوي. نو بنا ان زمونږ دا غوښتنه ده چې د خبري اعلان او په موږ کې د ټول ولس د امنیت په تامین کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره حکومت خپل اقدامات باید وکړي. والسلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وایي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15% کې ورشت کم شوی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالی ته په اشاره سره وایي چې په معمول ډول په هیواد کې د ورشت کچه 250 میلی متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متره تراشکته شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخته. نوموړی وچکالی او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، علی گزپانده
دوا هیڅ نه روان کال دوا سره دلتا واور اوریدلی بیا و نشو د ایمه که باران وشو کوي خلک ورته اندېښمن دي او خلک د وچکالی د عمله د هرات خواته
ځي. بل بختي بادغیس از بل مرغاو هم خوشحالي زیات.
هغه وایي کچېری پراتونکي کې باران ونسی کرکیله به یې وچسي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10-15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشاره سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 میلی متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متره ورښت سوی. دا دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نورمال بود. یعنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچا کما و، یعنی په ځینو سیمو کې 40 میلی متر ورخت شوای. نو راتلونکي کال اټکل شوای چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالی وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستيال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه، ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 4 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورښت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي، د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځای شویو له ډیروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا تجربې دا کودلې داسې کله وچکالي رامنځته کیږي هلته یو تعداد ډیر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي، او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډیروالی، د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالي د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې په روسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. دې چارې کې یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښې زیاتې کړې، له بلې خوا یې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د ترینکوټ ښار څخه وتلې هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ ښار څخه لري په بېده کاري سیمه کې د ویشت کلن داد محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د فارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15,000 سپین رنګه چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول، اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارمې جوړ کړي دي.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دي دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په 2 میاشتو کې تقریبا 1,000,000 دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وځي. چې زه خپله یو بزګار سړی هم تاریخ مې کړه، اوس چې ما تاریخ کار پېژي تقریبا ما کال کې چې زه دا مزدوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمېږي، کنه چې یو لږ ثمر ګورکي بیا هم موږ نه تاوانې کېږو. 1,500,000 بیا ځات څلور 15,000 د شپږ لکه بودی 3,000 چې چای نشته دا پکې په 2 میاشتو.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 1,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1,000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته موږ سره د کار زمینه برابره شوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل. مرض که موږ ته دولت پاملرنه وکړي، بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. چرګان به زموږ د فارم چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمينه برابر سي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي. خو د دې فارمونو څښتنان وای په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغۍ له کبله زیات شمیر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه شن نه کړي. پښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
نیو د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې په دښت کې جوړ شي، یا د بایک یو طریقه داسې وسی چې دلته د فاشه د وزن د کړکۍ ته ورته وسی، بیا په یو سره بلاس پر هغه باندې یو براجل کوم چې د کولر دی اپا ور په سر کې غټ اگزازونه ولګیږي، د دې په پیشه لاوا وزی دلته د اواره کشیره سره وا دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړي وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دی ولایت ته لا هم له کندهار او نور ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو له فارم لرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د مور د شیدو د اهمیت په اړه اوریدلی شي. د کور کلی یونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو موضوع څیړو او دا موضوع مو راخیستې ده. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمهیز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي. په میانمار کې په خوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان وژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅ ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالۍ پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لوی څارنوالی فاتو بن سودا په فلسطیني سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه وړاندې کړو، سپورتي خبرونه لرو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل وای د لوبي غوره لوبغاړی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تډالې شوی پیسې یا امتیاز د هیواد به وزلو خلکو ته ځانګړي کوي. محمد نبی ساحل پرون د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لوبي غوره لوبغاړی ل ټاکل کېدو وروسته پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په هر لوبه کې چې د غوره لوبغاړی وبلل شي انعامي پیسې د خپل هیواد به وزلو خلکو ته ځانګړي کوي او د نبی فاونډیشن ل لارې د خیر خیګنې په کار لګوي. محمد نبی په پرونی لوبه کې د خپل لوبډل کراچي کینګز لپاره خورا ښه لوبه وکړه. هغه په توپ چونه کې دوا ورونه وکړل، 12 منډې ورکړې خو کومه وکټه یې وانه خسته. ولې په توپ وهنه کې یې بیا د 15 توپونو په مټ ووش پیت منډې وکړې. نبی په یاد لوبه کې 8 سلوریزي او 3 شپږیزي ووهلې. په لوګر کې د فوټبال د روزنې ډی درجې ټولګۍ پای ته ورسید. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د فوټبال روزنې ډی درجې ټولګۍ چې د مربیانو د پوهې کچې د لوړوالي په مخه په دې ولایت کې پیل شوی و د چهارشنبه پورس پای ته ورسید. د دې ټولګي مدرس وحید الله واحدی وایي دا کورس د تازه کار و مربیانو د پوهې د زیاتېدو او د فوټبال روزنې د کچې لوړوالي په مخه په دې ولایت کې پیل شوی و. د هغه په خبره د فوټبال روزنې د مقدماتي تاکتیکونو په زده کولو سره مربیان کولی شي لوړ او مسلکي پوړو ته ځان چمتو کړي. په دې روزنیز ټولګي کې 3000 روزونکو ګډون کړی و او د شپږ ورځو په موده کې په نظري او عملي توګه د فوټبال روزنې اساسي تاکتیکونه زده کړل. او د بوکس روزونکو باب اروم وایي انټونی جاشوا او تایسون فیوري دواړه د سیالۍ او د نړۍ بوکس د ټولو معتبره کمربندونو د ترلاسه کولو په اړه هوکړې ته سره رسیدلې دي. یو دیرش کلن انټونی جاشو د ABF سازمان د اتلولۍ او WA او WB کمربند له ځان سره لري او د دیرش کلن تایسون د برټانیې بوکسر هم د WBC سازمان د اتلولۍ کمربند څښتن دی. دا د بوکس سیالیو په لړ کې د لوړو درجو لرونکي کمربندونه دي. د دې دوو برټانوي بوکسرانو ترمنځ په دې سیالیو په پای کې یو یې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ډیر وزن معتبر کمربند ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بی برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمله غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېر زیاتې روغتیايي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږ میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتو نه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو غو میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې وسله هم دی عمل لبیلابیل ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږیدلیم چې وایي خپل و میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش وب ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکې
پچې ته وب ورکوم، دا شی ان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې وبې دي، دای مریضینه
دا دې وب جوش ته خزي ورته راکړه، دلته هم ځای کرا راغلم لا ته راکړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چی مې ده شیدو
والی دی شیدې نسته،
نسته شیدې چی خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چی مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کله دی شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډیر چغي وخی زره مې تنګ ځکلای وخم
دومره ورکای و مې سینای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو
نه
لري.
نه خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخي ده.
نن یې خپل وختي تن پریمیزي بیا بل پداسکي هغه بیا لای او دا یو کلم ته مګ بیا ورکولې چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نور یار څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړلې ګوريګان یې خاړلې ته تر سي ته چاز سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کړو او قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنې دی ورکې.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سویکا خپل ځ چې جګرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دي نستی وی او شای ونه لري په دغه سړای جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه وي.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي نو تمه هغه وخت د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغرې، ته خوارې، ته ضعیفې، ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او مین دی پوجی شو دوانه اعتماد کوي تبن لکه مخکې چې خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجی شو دوته کوي تر حال کې پوجی شو دو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم موسته کوم چې د مور په شودو کې شته
د صحی کارکونکو په وینا د لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلا بیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شېبو د مور شیدې چې اورګه ورتوي ورکول شي د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا وي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټه عاطفه موجوده وي مینه موجوده وي بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي هغه ماشومان چې وي د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي حرکت یې ډیر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي پاک دي مفت دي رایگان دي او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي لوړوي
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چیرته دوی اندکه پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې پاغ نجونو کې کمیږي کم چې د مور شو دروي کله چې ماشوم د مور شو دروي د مور د رحم اندازا زر تر زر خپل لمړني حالت تر اغرزي شي د مور د پاره غټه ده د شوتو ورکول سره د مور وزن کې چیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو ورسته د شوتو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي کله چې مور ماشوم ته شوتو ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدنه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته
bale کچيرته مور ماشوم ته شوتو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي حتی د هوچ کن په نوم باندې یو سرطانی ناروغي ده ممکن ماشوم په هغه باندې اخته شي ماشوم به حکم عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی د ماشوم هډوکي به سست وي ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي همیشه به دل درد وي ماشوم به همیشه نارام وي خوب به سي نه وي په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي ډیر زر به ریزش کیږي په تنفسي ناروغي باندې باخته کیږي کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کېد د دې تاثیرات لا پسې زیاتېږي او کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده یعنی د بازار یو قوتي د مور دیوي سی سی شودو معدل ده د مور شوده یو خاص بو یو خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي ماشوم یو خپل بوي زی د ماشوم ته کچیرته مور شوده ورنکي نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټيبیوټیک ورنکړل د میکروب ضد دواې ورنکړه ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټيبیوټیک میکروبونه له منځه وړي
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر ډیسکشن سره مخ شوی ولې دا مېن دی خپل بچو ته شیدنه ورکوي دوی علت څنګه دي
اوسو علتونه موجود دي یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دي بل دا به ټول خوند په دې باندې پوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومان ته تر دوه دونی مکالونو پورې شوده ورکوي دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي زر زر به ماشومان نزیږي دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې پوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري ځینې میندې یو غټې لته داده وي زما اندام خرابېږي ځنه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم زما صحت ورسره خرابېږي نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکول سره د مور صحت نه خرابېږي په دې شرط سره چې مور ته پوره پاملرنه وشي مور ته پوره تغذیه ورکړل شي مور ته د سه فضا او د سه محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي نو هیڅ وخت به مندې ماشوم نه خپل شوده نه مانی کوي او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده دا د انسان په واسه کې نه ده په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوی چې هغه د مور د شوده معادل وګرځيږي نو شوده ژوند دی شوده آینده ماشوم دی که غواړي چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دیونه د ماشومانو خبرونه تربیه خېچري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوئ؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامېدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا ښه څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګ لګ ځان ټولوي، نو د پسرلی د موسم وږمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلی کې نیالګي کېنوي او سږکال یې هم نیالګي اخیستي. نوموړی زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کېنولو په حالت کې یم او درګرده نیالونه کېلو. د اوس د زردالو دي که د مڼو دي که هر نیال دي، سړی دغه وخت موسم ده، معمولا د پنځه رسم دي هوتس که د موږ نیالونه کېنول کېده. خو اوس دا چې موسم لږ زره بل رقم راغی، واوره ونه شوه، وری هغه نه نشته، نو دغه موسم د چې اوس موږ خپل نیال کینو، نو د دې ګټه دا دی چې یو خدای دا چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چکینو هغه بخوي، د دوړې د هر څه د جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا بوي، او بل غیر لغس کا دی نه نسل په خاطر باندې به هم یو سوره جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړ کړی وي، نو د دې په خاطر باندې ډیر موثر
د نیالګیو کینول تر څنګ د نیالګیو پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کینوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، هغو ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغو د شاخونه ماته اوبه نه ورکوي. باید دا خلک حفاظت وکړي. موږ دو پروسه کالم هم کېښودلې، خو خلکو یې حفاظت ونه کړه. دا د موږ اوبه خلکو نه وي ورکړي، نیمې وچې شوې، حیوانات دي ورځي، پاڼې خوري، څوک ممانعت نه کوي. نو دا ډېر غټ مشکل ده، له حده زیات مشکل ده. په دې چې دغه د موږ تاسې وطن لږ سرسبزه شي، آباده شي، دغه میکروبونه ورک شي، دده باید خلک حفاظت وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی شفیق الله وایي زموږ هېواد د نفوس ډېره برخه په کرنې او مالدارۍ بوخته ده او له دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایي اړتیاوې هم پوره کولی شي. نوموړی زیاتوي،
خپله یک دو خپله حفاظت کوو، خپله فارمونه لرو، خپله نگاهداری کړو، تینه نگاهداري اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچي کاری په وخت کړو، ماشومانو نیسات تو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنال اخري خیر ورس. خپله باغونه لرو، بسته جوی نه نیالګي نه ډک. خلک باید یو نیال هر جای ته جای نه لري او کوڅکې لار کې پارک او نیال کې ډیر ثواب کار ده.
همداشان کله چې د پسرلی موسم رانګ دی کیږي د خار او بازار په هر برخه کې نیالګي پلورل کیږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګي یو پلورونکی محمد ایمل وای چې خلک ډیر لیوالتیا د نیالګي اخیستلو ته لري او دوی هم سکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثره خلک دومنګ نه د نیالګي املوک ډیر وړي ځکه نوې راغلې افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي دومنګ د خلک راځي چې اوراد دولت لپاره مونږ نه ګلا د ټول پکړای وړي خالي کرای باندې وړي به بیرته راوړي مونږ نیالګي چې دي د هم د افغانستان دي هم د ایران دي هم د غدي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربېره دروا پوهنې د علم لبرخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. دروا پوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارمند حلیمه حڅویسا د شنو بوټو په ګټو د سیرت غږیدلې ده.
په هر موسم کې چې ځنګړې شي ویلې ورته د تلونکو نسل لپاره ګټې ډېرې زیاتې دي او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره ګټې ډېرې دي. د دې ترڅنګ هغه سمسورتیا چې وي سیمې ته وربخي هغه پر روح روان باندې ډېر تاثیر کوي او روحي لحاظه انسان خادوي. خپل شین رنگ د هر و پوهن لحاظه ډیر ګټور رنگ دی د انسان د روحیاتو د خوال لپاره. نو سمسورتیا په ټولنه کې تر ټولو ډیره مفیده ده او د دې ترڅنګ چې ښایست به ټولنه ته هغه مسمر ونه اوسیږي یعنی ثمر لرونکي ونه اوسیږي هغه هم د یو هیواد په اقتصاد پورې ډیر مفید تمامېدلی شي یعنی کمی ولرونکي ونه اوسیږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کینول یا خخبل په یو ټولنه کې ټولنه د خیرازی سمسورتیا او پاکوالي خواته بولی شي. نو فواید تر ټولو ډیر دي هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل خاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیشه امیری وای ګرچې د نیالګیو کینول پر رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کیږي خو سږ کال دوی هوا ته پکتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړی دي. دا چې څومره نیالګي کینول کیږي نوموړی زیاتوي
قربان کابل خاروالۍ د تیر کالونو په سلسله باندې سږ کال پلان لري چې 300 زره نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي او همدارنګ پلان لري چې یو لس نوي پارکونه او یو وشت پارکونه چې په سازي ته ضرورت لري هغه هم په سګنی کال پلان کې لرو او موږ خپل نیالګي کینولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل ښار کې شروع کړی او تر اوسه پورې لا زره نیالګي کرلي دي. تر کاله موږ هغه خلک چې علاقه لرل او موږ ته تعهد راکو چې د نیالګي کینولو په مراقبت کې په باور کولو کې همدار په پالنه کې موږ ته وعده راکړه هغه ته نیالګي ورکړو. سږ کال هغه خلک چې غواړي موږ نه نیالګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي بیا موږ ورته نیالګي ورکو صحیح مشخصه چې په کوم ځای کې د نیالګي ته ضرورت لري او سږ کال پلان لرو چې نیالګي عامه خلکو ته ورکو همدارنګه دولتي ادارو ته مساجدو ته مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیالګي به ورته توضیح کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو دا چې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري دا د تا ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. سکالیا یو زرو سلور سوم کال ته د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیره بازار ته عرضه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او بولګولو وزارت په پلان کې لري په 1400 کال کې په مجبور کې 2,300,000 نیالګي قابل د توزیع په صاحب د البته په غیر دولتي عامه او صاحب کوچنی کمربندونو کې مطابق طرزالعمل لري او بر علاوه دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د پوریا دالان د سکتور خصوصی د خانه هغه غیر میولرین کې نیالګي چې په مجموع کې روزل شوی دی لریشت میلیونه نیالګي دا چې د کرنې او بلګول وزارت د خپل پلان په اساس باندې د احیاد زنګونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرز عمل توزیع کوي او هم چنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دید خپل نیالګي درته کوي. یعنی په مجموع کې د سکتور خصوصي او د دولت د احیاد احداث د تولیدي نیالګي محاسبه وکړو دا ارقام کې دغه کو 3.5 میلیونه ساحه نیالګي تولید شوی دي سکالې او روزل شوی دي او روزل کیږي او په ساحاتو کې کینول کیږي.
مننه کو کورودان په کوم وخت کې نیالګي کینول پیل کیږي او څه وخت ختميږي؟ امانیار صاحب
یو پسلنی دی یو خزاني برنامه دی چې د پسلنی پروګرام کې چې اول نو د دلوي را شروع شوی دي په ګرمسیر ساحاتو کې تر 15 د هوته پورې دا ادامه پیدا کوي چې سرسیر ساحاتو کې د اول د هوت 15 د حمله پولې دا برنامه ادامه پیدا کوي.
هدف د نیالګي او د کینولو یا د غرزه کولو سره ستاسو په نظر
نمنګ هدف در په کول کې د احیا او ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي اگر روان ریګونو جلوګیری د پښتو دولتو کې همدغه سي هدف د کلی زمنګ همدغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې شوالای او د آلودگی د هوا نه مخنیوی همدغه سي خپل منستر اورل او د طبيعي منابع او وبو زیاتوالی او زمينه د کاریابی خلکو ته جوړول د هدف کلی د منګه د برنامه د نیالګي د روزلو په ارتباط باندې
ډیره مننه کوم. په پای کې د کورنۍ نه څه غوښتل لري چې د سمره ونده واخلي او په نیالګي کې نیولو کې څنګه ونده واخلي او څنګه ساتنه دی وکړي؟
نیالګي روزل هم د سخت کار دی پک کړي او د خپل زحمت را باسي د دولت را زحمت را باسي چې دا تولیدي روزل د خلکو په ارتباط باندې دی چې ساتنه د خلکو باندې دی چې هغه باید روزي د سروي نه را وساتي همدغه سي د اوبو لګونې لپاره د دې ته ضرورت دی چې د شخص یو پلان نه لوجوړ کی. نو په مجموع کې دا موږ پیغام په ټولو خلکو ته داده چې همدغه نیالګي او ساتنه دا یو مهمه ونده د خلکو ده چې د خلکو خانه تر څلک نیال به توجی چی خود دغه ایمانی و وجدانی وظیفه او صدقه جاریه ده آینده نسل نده پاره حساب سوتیا په خاطر باندې افز مراقبت کی
ډیره مننه کامانیار سپ کور ودان
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرای.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو